ساعت دوی بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د میدان وردګ او همدارس د پکتیا د کرنې او مالداری رئیسان زموږ مېلمانه دي. د دواړو ولایتونو د کرنې او مالداری په برخه کې که هر راز پوښتنې لري، نظرونه لري، همدا اوس هم د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې ولیکئ. د وروسته د ټلیفون شمېرې هم اعلانوو. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولس مشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري منځوي کیږي. دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دو اویا مخالف وسلوال وژل سوي. یوه نوې څېړنه ښیي چې د چاپیریال ککړتیا هر کال لږ تر لږه 9 میلیونه انسانان مړه کوي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پولیسي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن د په کابل کې د ورېښمو لارې د ښاروالانو د 12مې غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه.
امروز شما به کابل مین
نن تاسو کابل ته راځي چې د کرکې نهیلۍ او تاوتریخوالي تر حملې لاندې دی. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیغام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي.
د دغه دوه ورځني کانفرنس هم دا هدف د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکاري پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربهتوب ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د ترکیې، استرالیا، ایران، چین او لبنان استازي هم برخه لري. افغانستان غواړي د ورېښمو لارې د پروژې له طریقه په اقتصادي لحاظ د سیمې له هیوادونو او اروپا سره وصل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دو اویا مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 1500 ولایتونو کې سوي چې په نتیجه کې 12 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په وژل سوو او ټپي وسلوالو کې د هغوی سرګروپان هم شامل ګڼي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا په اصل کې ده چې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وه د چهارشنبې په شپه د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوځي اډه په حمله کې 3 سرتیري وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 9 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته نن ویل چې دغه وسلوال له تېرې شپې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د زیاته کړه په وژل سوو کې د وسلوالو څلور مهم قومندانان هم شامل دي. د والي ویان وایي چې په دغه وسلوالو کې بهرنیان هم شته. د والي ویان کړه په دغه عملیاتو کې 2 افغان سرتیری هم وژل سوي او یو ټپي دی. د غزنی چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې پوځي عملیات اوس هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د افغان سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. بلخو د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼي ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 6 وسلوال وژل سوي دي. د والي وایند عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې له 5 ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
تر دا مهاله د دې نښتو په پایله کې 14 وسلوال طالبان، 12 داعش دا وژل شوي دي. 8 داعش او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. همداراز 8 ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او 4 نور ټپیان دي.
د ننګرهار د والي ویاند وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځړولو لپاره تازه پوستې جوړې سوي او نن له بې ځایه سوي کورنیو سره د اجولو مرستو لړۍ هم پیل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي آسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسېږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تمسی. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبي آسیا ته خپل اولنۍ سفر پیل کړي. دی به پاکستان او هند ته هم لاړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکا ته د ستنېدو پر مهال به ریکس ټیلرسن په جنیوا کې هم تمسی. هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د عالي کمشنر او د سري صلیب نړیوالې کمیټې په دفترونو کې لیدنې کتنې وکړي. وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی ټیلرسن به را روانه جمعه بیرته واشنگتن ته ستون سي. د اروپایي ټولنې رهبرانو پرون د امریکا د ولسمشر له مخالفت سره سره د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاټمي تړون سره خپل تعهد بیا تایید کړ. د 2015 میلادي کال تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي. خو د اروپایي ټولنې مشرانو د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو په ځواب کې په ویلامیه کې د تهران د بالستیک میزایلو پر پروګرام او پر هغه څه انتقاد وکړ چې لویدیځ یې د ایران لخوا په منځني ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهل بولي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یو اعلامیه کې ویلي دوی د تهران له اټومي موافقې سره خپل بشپړ تعهد بیا تاییدوي. او یو نوې څېړنه ښیي چې د چاپیریال ککړتیا هر کال لږ تر لږه 9 میلیونه کسان مړه کوي او نږدې 5 ټریلیون ډالر هر کال ورباندې مصرفېږي. دغه څېړنه چې د بریتانیا په طبي ژورنال کې نن خپره شوې وایي په 2015 میلادي کال کې په هر تر وخت مخکې مړینه کې یو یې ممکن په هوا اوبو یا خاور کې د زهرجنو موادو سره ارتباط ولري. که څه هم په دې څېړنه کې د 9 میلیونو انسانانو د مړینې اټکل محافظه کارانه بلل سوی خو دغه شمیر د ایډز، توبرکلوز او ملاریا له کبله د مړینو 3 برابره شول سوی دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو یو ځل بیا هم زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. نن په ولایت په ولایت خبرونه کې د پکتیا او وردګ ولایتونو د کرنی رئیسان په خپل ولایتونو کې د کرنی او مالداری په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی به په دې خبرونه کې د کانالونو بلګونې، د کیمیاوي سرو د ویش، کپالنې، د مچیو او څارویو د فارمونو، باغدارۍ، د څارویو د ناروغیو، حیواني فارمونو او داسې نورو موضوعاتو په اړه معلومات درکړي. که دوی څخه تاسو پوښتنې لري، البته د دغو دوو ولایتونو د کرنی او مالداری په اړه یا هم نظر لري، نو اوس هم کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې له موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړئ. یو شمېر اوریدونکو یوازې زموږ پیغام ته لیکلی دی، وعلیکم السلام، هیله ده چې نظر یا پوښتنه ولیکئ، خصوصا د دغو دوو ولایتونو په ارتباط ستاسې پوښتنې او نظرونه به له خپلو درنو میلمنو سره شریکې کړو. د میدان وردګ د کرنې او مالداری رئیس انجینیر حبیب الله حبیبي او د پکتیا د کرنی او مالداری رئیس ولید احمد تسل زموږ میلمانه دي. دوی دواړو ته هرکلی وایم او تاسو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او د همداراز د ازادي راډیو د نورو وسایلو له لارې هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. څو شیبې انتظار وکئ او بیا به تاسو ته نوبت درکړم. خو لومړی میلمنو ته ورځم. لومړی د میدان وردګ د کرنی او مالدارۍ رئیس انجینیر صاحب حبیب الله حبیبي، تاسو ته هرکلی وایم. کابل په خپل ولایت کې د کرنې په برخه کې چې کوم کارونه شوي دي، که لنډه کتنه ورته وکئ. خصوصا وردګ ولایت کې ویل کېږي چې د باغدارۍ په برخه کې ډېر کار شوی دی، خصوصا د ارواشاد ډاکټر وکیل د کارونو نتیجه ده چې ویل تیشه نتیجه ورکړی ده، که په وروستیو کلونو کې په نورو برخو کې هم کار شوی زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه به آزادۍ راځو کارکونکو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
بالکل، لکه تاسو چې وویل د میدان وردګو ولایت یو له هغو ولایتونو دی چې پاره کې مرحوم ډاکټر صاحب الوکیل په خپل وخت کې ډیر کارونه کړي، خصوصا د باغدارۍ او میواجاتو د وادې په برخه کې. همداسان د غینه ورسته هم د میدان وردګ ولایت کوم مهارتونه چې د باغدارۍ په برخه کې ډاکټر صاحب الوکیل لوخت نه خلکو سره پاتې او هغه برخه ته توصیه ورکړه. پرسنګ کې د کرنې ریاست په دجریان د دې کالو کې هم د بزګرو سره مله وه او په مختلفو برخو کې ورسره همکاري کړي دي او ډېر انکشافات نوي هم راغلي دي. کولای شو چې ووایو چې مثلا د کرنې اوبو لګولې او مالدارۍ ریاست په تېر کال کې تقریبا 3000 نوي باغونه احداث کړل. دا هغه باغونه دي چې تر پخوای حاصل زیات دی او کومې میوه چې ځینې لاسته راځي هغه ښه مارکیټ لري نو په دې برخه
کې تاسو چې درې سره باغونه احداث کړی دي، یعنی په دولت کې مزکو کې احداث کړی دي کله خلکو سره مرسته
کوي؟ دوی مو کاروانګرو ته ورکړی دي، هغه په خپل باغونو کې په خپل ځمکو کې دا باغونه احداث کړی دي، خو هغه ورایته مونږ ورته انتخاب کړی دي او په سبسایډي باندې مو ورته دا باغونه احداث کړی دي او په تخنیکی لحاظ دغه نه څارنه کوو، هغه ګورو هلته مو مامورین ورته مقرر کړی دي چې هغه په تخنیکی ډول دوی د باغونو نه څارنه وکړي، نو دا باغونه د خلکو په هغه کې احداث شوي دي په ځمکو کې.
ډېر زیات مننه. چې د باغونو په څنګ کې د سړو خونو ضرورت ډېر زیات دی، په دې برخه کې به هم تاسو لږ وروسته معلومات ورکړئ. خو اوس به د پکتیا د کرنې او مالدارۍ له رئیس ښاغلي ولید احمد تسل څخه وپوښتو. تسل صاحب، تاسو ته لومړی هرکلی وایم. که تاسې هم زموږ اورېدونکو ته لومړی په اختصار سره په لنډیز سره ووایاست چې په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په وروستیو کلونو کې کوم کارونه شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سلام ته تاسو ته او افغانګا جناب لریدی صاحب ته زموږ د وزارت همکار ده او تاسو له تاریخ د ازادۍ درجه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
سلامت
د سلام نو وروسته د پکتیا ولایت د کرنې ریاست هم په خپل نوبت سره البته په تیر کلونو کې چې تاسو وایم ډېره خاصه توجه په پاملرنه نه ده ورته شوې، او له دې سره سره د پکتیا ولایت د صحت زون بلل کېږي د جنوب شرق، اما د زون امکاناتو ته تر اوسه پورې نه دي ورکول شوي، او همدارنګه د وزارت لخوانه هم په تېرو کې متاسفانه نه پوهېږم چې علتونه به څه شي وو، ډېره زیاته توجه نه ده ورته شوې. خو خوشبختانه په دغه تېرو څو کلونو کې بیا هم د یو نظر جریبه شاوخوا باغونه پکې هدا شوې دي، او همدارنګه کومه ایس آی سی له سره موجوده ده، دغه ایس آی سی چې تقریبا 19% د ټول مساحت د پکتیا د ولایت البته اوس هم ځنګلونه تشکیلوي، چې دا په تیرو کې البته دغه تیر څو لسیزو نه خپل نه د مخه تقریبا د 15% پورې وه، چې دا ډېره راټیټه شوې ده. همدارنګه د درې فیصده شاوخوا تقریبا د پکتیا ولایت څرځایونه تشکیلوي، چې هغه هم د ډېر خراب حالت سره مخامخ دي، او پاتې شوه ډېره کمه ساحه چې هغه مونږ ویلی شو چې تقریبا 12% د پکتیا د ټول مساحت چې ده دغه یوازې هغه ځمکه ده چې د اوبو په لاندې ده او اویارې کېږي او خلک عادي فصلونه ځنې اخلي. نو په همدغه ترتیب سره سروان صاحب د پکتیا ولایت د کرنې ریاست هم یو څه نفر اورنې په روسیه کې لري، چې د هغه جملې څخه تقریبا د تیر کال په دوران کې د سلو په شاوخوا کې وړې او لویې متوسطې پروژې پکې پلې شوي دي، چې د هغې له جملې نه د ابیاریو کشمشخانو همدارنګه د اوبو د ذخایرو دغه هدفي عمده پروژې د چیرې ډول ور دي، او سږ کال هم تقریبا د حدود د 1.5 شاوخوا پروژې د بل کېدلو په حالت کې دي، اکثر بشپړې شوي دي، ځکه چې کال اخر ده، نو ډېرې کمې پاتې دي چې د اکثرو کارونه هم له 15% په شاوخوا کې دي او وسام
جریان دی. ډېر زیاته مننه کور ودان. انجینر صاحب حبیبي د سړو خونه پښتنه پاته شو، که تاسو ووایئ چې تاسو په ولایت کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی او آیا برق هم ورته لري او کنه؟
د سړو خونو په اړه لکه څنګه چې ما وویل چې مونږ د میوې زیات تولید لرو، په خاص ډول په ځانګړي ډول مونږ د مړې زیات تولید لرو، کوم ایسایی چې مونږ سره دی هغوی ښایي چې مونږ د 80,000 میتریک ټنو په شاوخوا کې سالانه په کلانی ډول مونږ تولید لرو. دې تولید لپاره په کار ده چې مونږ سړې خونې ولرو. خوشبختانه مونږ دوه سړې خونې څو کاله مخکې جوړې کړې دي، چې تر تېر کاله پورې هغه فعال نه وې. دلایل مختلف وو، د برق دلایل وو چې هلته برق موجود نه وو په هغې ساحه کې. فعلا هم تیر کال مو دا سړې خونې چې یو آی 1500 میتریک ټونه ظرفیت لري په میدان ښار کې ده، دوهم آی 3000 میتریک ټونه ظرفیت لري دا په سید آباد ولسوالۍ کې ده. دوی مو خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړی دي، خوشبختانه فعال دي خو زمون څنګه تروسه هم په دې برخه کې د برق مشکل دی د سړو خونو ته تروسه پوری ډیزلی برق ورکول کیږي چې دا مصارف به خل ور دي خصوصي سکتور ته ګټه نه کوي نو اوس مو په دې کار روان کړای دی چې د سید آباد ولسوالۍ کې کومه سړکونه چې دا هغه د پاره دولتي برق هلته اوس موجود شوی دی هغه ته بل ان شاء الله سکل برق ورکو پاتې د میدان ښار سرخانه ته به هم برق وغځو او سکل د وی بلې سړې خونې تابعه مو کړې ده ځمکه مو ورته په نظر کې نیولې ده ډیزاین شوی دی په د جریان د یوې یوه نیمه میاشت کې به پروسه تدارکات ته لاړ شي نو سکال ته به انشاءالله د یوې بلې سړې خونې د جوړېدو شاهدان هم اوسو انشاءالله نو په دې برخه کې لا هم دا کم دي مونږ ډېرو سړو خونو ته تولید ته وګورو مونږ 30,000 میتریک ټونه تولید او درې سړې خونې دا ډېرې کمې دي یعنې 2,000 میتریک ټنو په شاوخوا کې سړې خونې او 30,000 تولید دا انډول نه دی سره برابر نو مونږ نورو سړې خونو ته هم اړتیا لرو تر څو وکړای شو چې تولید نه هاخوا په نورو فصلونو کې هم د مړې لپاره هغه ولرو مارکیټ ولرو نو دې لپاره مونږ باید نورې سړې خونې په لویه کچه سړې خونې او په سولار سیستم باندې سړې خونې باید
ډېر مننه سلامت اوسې حبیبي صاحب تاسو صاحب په پکتیا کې په نورو برخو کې مثلا د څارویو د فارمونو په برخه کې یا د چرګانو د فارمونو په برخه کې خلکو یا ستاسو ریاست څه کار کړی دی یا له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې همکاري کوي په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې ډېر کار شوی دی ستاسو په ولایت کې څنګه
بله لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د پکتیا ولایت رښتیا هم ډېره زیاته توجه نه ده شوې متاسفانه نو په دغه برخه کې ساکل یوازې د 500 کورنۍ لپاره په مرکز ګټیز او د 500 کورنۍ لپاره د احمد ابو ولسوالۍ کې د وړو فارمونو د چرګانو د روزلو لپاره چې هغه به دیس کې فارمونه مرغه چرګان به البته کورنۍ ته توضیح کیږي داسې یو پروژه موږ لرو چې جمله زر کورنۍ د ډېر وړو فارمونو دي او له دې نه مخکې د سید وزارت په کچه باندې یو یا هم لکه نور لوی پروژې چې د وزارت دي د کارګر په نامه چې په نورو ولایتونو کې مثال ډېر غټ تجارتي فارمونه جوړ کړي دي چې د هغه جملې له موږ وایلی چې د خوست ولایت او د همدارنګ د جلال آباد په ولایت کې ډېر غټ ستر فارمونه جوړ کړي تجارتي متاسفانه تر اوسه پورې په هغه ډول باندې په
ولې وجه چې د هوا مناسبه نه ده که کوم بل علت دی
نه د هوا مسله نه ده یو خو زه فکر کوم کېدی چې ډېره توجه به د مرکزي حکومت دومره نه وه او یا هم
لیکن تسل صاحب خلکو دا کار کړی دی نه خصوصي سکتور په نورو ولایتونو کې دې برخې ته توجه کړی دی پکتیا هم شتمن خلک لري وغوی ولې دا کار نه دی کړی
په دغه دلیل باندې چې د پکتیا خلکو ولې دا کار نه کوي تر اوسه پورې زه هم نیم په توان نه لسم خو په نورو ولایتو کې چې ما یادونه وکړه هغه خصوصي سکتور د دولت په همکارۍ باندې دا کار سره شوی دی نو د پکتیا ولایت کې تر اوسه پورې د کلو ستر تجارتي فارمونه تر اوسه پورې شتون نه لري نو په وړه کچه باندې هغه نوي کارونه شروع شوي تقریبا زر کورنۍ ماسوي چې د ملي باغداري د پروژې په واسطه باندې سکل د کوښښ لاندې راغلي دي او همدارنګه د سلو کورنیو په شاوخوا کې دوه نورې هلته لوکل جوګار چې سره کار کوي هغوی د کوښښ لاندې دي نو داسې په اول سر کې نو څنګه ماده باندې دغه بحث کې کار شو شوې ده انت ان شاء الله موږ دغه یو لوی اسسمنت شروع کړی دی چې کوم بحث کې باید نورداري د کار وشي کوم بحث کې نور مالداري د کار وشي او کوم بحث کې زمینداري د البته کوم سوالې کې دا یو هغه مو شروع دی چې موږ یې سره نو ان شاء الله دې تکمیل دین نو رسو خپل اولیتونه چې موږ دلته خپل ولایت کې تاکلې دي او دغه د وزارت سره شریکو چې پر اصل دې کې هر څوک کوم ډونر راځي او یا هم کومه ان جوړ دلته کار شروع کول وایي نو په دغه برخه کې دلته کار وکړي
درسته
بعضي دوستان دي چې له مرکز څخه کوم پلان فور پروګرام دلته راوي لزان سره هم هغه د دې صحه چې نسو سره مخامخ کیږي تدبیر کې هم څنګه وي او هغه اقلیم او هوا هم دغه هغه نه کوي چې باید دلته کار پروګرام تدبیر شي نو اوس موږ خپل اولیت تکمیل کړی دی لکه اولیتونه مو خپل ولایت لپاره تکمیل دي مختلف ورسولې کې مختلف اولیتونه دي چې دا غوډه وزارت سره شي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به په هغه باندې کار شروع کړي.
درست. ډیره زیاته مننه قدرمن اوردونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د پکتیا د کرنې او مالداري رئیس ولید احمد تسلو، د میدان وردګ د کرنې او مالداري رئیس انجینر حبیب الله حبیبي زموږ ملمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او لتاسو غواړو چې زموږ له ملمنو څخه د دوه ولایتونو د کرنې او مالداري په اړه پوښتنې وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0902-203-540، بل شمیره د 0908-222-555، 0908-222-555 یا هم 0909-203-540. همداراز د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.tk/azadi. او زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. له دې طریقه هم که مو ټلیفون ونه کړی شوی، کولی شئ خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. د ټلیفون له لارې اوریدونکی شته؟ نه، اول اوریدونکی د سکایپ له لارې دی. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلام تاسو ته او تاسو میلمانو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای؟
سروان صاحب د کندهار څخه مسلم آشنا یم. میدان وردګ د کرهنې او مالداري د رئیس صاحب څخه مې یو پوښتنه ده چې د میدان وردګ د باغداري او مالداري د ملي پروژې په نامه باندې د پروژې څخه شاوخوا نوي زره اصلاح سوي نالګي د دوی په وینا خلکو ته وویشل سوله، ویل کېږي چې دغه نیالګي ټولو ته نه دي رسېدلي، یعنی ټولو ته په اندازه نه دي ورکول سوي. ځینې ډېر خلک پاتې په دوه کې، د مثال په ډول چا 3000 نیالګي وړي او چا ته لس هم نه، اته چا ته رسیدلی هم نه دي. ولی مشکل په دې ده چې څو او دغه نیالګي که موږ ته معلومات راکړي، دغه نیالګي چې ویشل سوي دي دا اصلا کم نیالګي د دې هوا او ځمکې سره کوم دغه لري، کوم تاثیرات خو به نه پر کوي، ځکه چې میدان وردګ خو یو یخه منطقه ده او یخه ساحه ده. د دې خلکو خواري چې په دغه نیالګي باندې کاږي، دا خواري خو برهی چولاړي نه سي پر مودن.
سلامت حسین آشنا صاحب، بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
بل شاکر فراهیم له فراه ولایت نه اړیکه نیول.
مهرباني کوي فراهی صاحب.
ما دا پوښتنه د میلمنو څخه چې د نوي کال پر رسیدو سره لکه څنګه چې په هر ولایت کې کښتونه کیږي داسې، نو ما دا پوښتنه چې دا بزګرانو ته تخم د غنمو تخم یا مثال یو بل چې تخم چې په هغه سیمه کې حاصلات اخیستل کېږي، دا بزګران دا تخم ورکړی دی او کنه دی ورکړی؟ او دا پوښتنه مې چې د کوکنارو ترڅنګ کوکنار کرل کېږي په دا میدان وردګ او پکتیا ولایت کې کنه کرل کېږي؟ او بله مې د مالداري په هکله پوښتنه دا ده چې دغه مالدارو ته که داسې یو زمینه برابره شي چې دا دواوې د واکسین یو په کال یا په میاشت کې یا په دوه درو میاشت کې یو وار دوه دغه مال ته واکسین ورکړل شي، ما فکر به د مرستاو څخه دغه مالونه راوګرځي دغه حیوانات.
وکن ډیر زیاته مننه فراهی صاحب. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلامونه انی کی هله احترامات سرمان سپتا ته او په تخنیک کې بيدل او بيدی ته او د رادیو نه مننه کار ودونکو ته هله کوم چې روغ
وروای. مهرباني کوي.
مننه کوم انات تنګي ولی اماري کمیل ورداګونه ویولې ټول چارواکو نه دا هله دا چې زموږ په تنګي په دارا کې پای کار نه کوي، یعنی دا سدي کنه ته ګیسه کې ګیسه پای راشي ترواجو ځاله سه باندې کی تار دوه باندې د دوه راته پینځه هله کې هله میل لوړ ټول چارواکو نه دا چې په سلام شبکا مرتاح کیږي نور دا مې نظر وو هله لرم چې ټول چارواکو اوی درای وینو خو وخت او
هیڅ. مننه سلامت اوسه. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو لرادیو لری شی و خبری وکړه.
اورم سلام علیکم.
مهرباني کوم صاحب.
ما دا غوښت پکې راځه دا غوښته د زموږ د تدسی او د کاجې د پښتو سیټره ودم د سیوالو دغه چې د غلطه بارته چې ورسېږي عبارت یې و چې دا 14 عبارت چې و چې سیوان بار و چې
ش سي. مننه سلامت اوسې. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
بلی چروان صاحب عبدالرؤف احمد خوش پته.
مهرباني کوي عبدالرؤف صاحب.
ما داسې یو لاندې پښتنه چې کوم یو جواب را کوي چې د یو جرب زمکه د پاره څومره غنه کپی دي چې وکړل شي.
لطفا رادیو لری کیږي کله چې مو در باندې شغو کو یو بل اوریدونکو مخلو بیا میلمنو ته ورزو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخیم د زابل ولایت
مهرباني
تا او محترم میلمنو او ټول اوریدونکو کې هلي او احترامات
سلامات اوسه مهرباني.
له محترم میلمنو څخه مې د زعفرانو د کښت مبارکي پښتنه د سي آیا د زعفرانو د کښت د شتون څخه کنهسته او کني دې په پلان کې لري چې زعفران دلته ریواج شي او تخمې و باغداران و مالداران و دنجکو والا او ته توزیع شي. نو د دې څخه مې دا هیله ده چې د دې محیط او هوا د دې د ولایاتو د زعفرانو سره برابره ده که نه.
ډېره مننه. کور ودان توفی صاحب سلامات اوسئ. اوریدونکو ډیر زیات دي او اکثره هم کور ودان چې د موضوع په اړه پوښتنې لري نو د دې لپاره چې وخت کم دی اوس په اوریدونکو غواړي څو شېبې ټلیفون ونه کې وروسته به بیا نوبت ورکړو له میلمنو څخه مو هیله ده چې دوی هم لنډ ځوابونه ورکړي چې ډیر اوریدونکي وکولی شي خپلې پوښتنې درسره شریکې کړي. لومړني اوریدونکي مسلم آشنا وردک له انجینیر صاحب حبیبي د میدان وردک د کرنې او مالدارۍ له رئیس څخه پوښتنه درلوده. نو مهرباني وکړئ زه بیا پوښتنه نه تکراروم که ضرورت و بیا به در په یاد کمه کمو یېرو. البته
مسلم آشنا څخه مننه کوم. فکر کوم چې دا پوښتنه د هغه په د باغونو د توضیع په اړه وه.
بلې د نیالګیو د توضیع په اړه وه. د شک درلود چې له انصاف نه کار نه دی اخیستل شوی، یعنې ځینو ته ډېر ورکړل شوي دي، ځینو ته هېڅ نه دي ورکړل شوي.
مسلم آشنا ورور ته وایم چې په میدان وردګو کې تېر کال د 3000 په حدودو کې نوي باغونه احداث ول. دا باغونه داسې وو چې خلکو د کرنې ریاست ته او زموږ مامورینو ته په ولسوالیو کې مراجعه کوله. هېڅ محدودیت هېچا ته هم نه وو، هر چا کولی شوای موږ ته مراجعه وکړي. یعنی موږ د نویو باغونو د احداث په برخه کې کوم محدودیت نه درلود. هر چا چې درخواست ورکول او راتلل د باغ غوښتنه یې کوله، موږ یې ځمکه کتله او تخنیکي لحاظه چې زموږ د شرایط سره برابر وو هغوی ته مو باغونه ورکړي دي. کېدای شي په ځینو ولسوالیو کې داسې شوي وي چې دوی هغه درخواستیانې تر موږ نه وي رسېدلي، دوی هغه غوښتنلیکونه تر موږ نه وي رسېدلي. زه یې په مطلق ډول نه ردوم، کېدای شي داسې په بعضو ځایو کې شوي وي، خو په ټوله کې زموږ پروسه داسې وه. هغه کروندګر چې زموږ د شرایطو سره برابر وو او ځمکې یې درلودلې اوبه یې درلودلې، هغوی ته موږ په یوه خاصه سبسایډۍ سره یعنی 50% موږ پیسې ترې اخیستي. 50% د کرنې وزارت ورته سبسایډي درلوده، په دې معنا چې 50% یې دوی نه اخیستلې. نو په دې برخه کې د آشنا صاحب
بله او دا برخه کې هم که ځواب ورکوي چې دی وایي چې آیا دغه کوم نیالونه چې ویشل کېدل هغه د میدان وردګ له آب و هوا سره سم ول، هغوی ته مناسب و که نه؟
ډېره ښه پوښتنه ده. یعنې دا زموږ د باغونو یو ښه خصوصیت همدا و چې کوم نیالګي چې موږ د اقینو ته ورکول هغه موږ خپل تولید وو، یعنې د میدان وردګ ولایت تولید وو چې د اقینو ته ورکول کېدل. ځینې قوریې زموږ په پغمان کې وې، خو اکثره قوریې مو په میدان وردګو کې وې. د پغمان قوریې مو هم تقریبا آب و هوای د میدان وردګو سره یو شی ده. زموږ اوسني نتایج ښیي چې د نیالګیو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. په ځینو سیمو کې لږ مشکلات لري، هغه دلایل یې دا دي چې د اقین په تخنیکي لحاظ د هغوی د روزلو سره زیات بلد نه وو، خو په مجموع کې په ټوله کې زموږ ارقام دا ښیي چې د 3000 باغونو احداث ښه نتیجه ورکړې ده او یوه لوړه فیصدي یې لګېدلې ده.
ډېره زیاته مننه. بله بیا به نوبت درکو. خیر دی، په نوبت سره که دی تاسل صاحب دی فراهی صاحب پوښتنې ته که تاسې ځواب ورکړئ چې په نوي کال کې د تخمونو ویش په برخه کې آیا له بزګرو سره په دې برخه کې مرسته کیږي او کنه، او بل د مالدارو د واکسین او دوا مسله ده، دې ته هم کلن ځواب ورکړئ.
بله سرون صاحب، ما یادښت نیولی ده. یو د غنمو د تخمونو مسله ده چې خوشبختانه سږ کال د کرنې وزارت د غنمو د توزیع کمپاین تقریبا یو جمع مخکې مو شروع کړی ده چې په هغه کې تقریبا یو نیم سلطنه غنم موږ په د پکتیا د ولایت په 2012 کې توزیع لري شروع کړی ده او ان شاء الله د دغه راتلونکي هفتې تر پخې او اخر کې به ان شاء الله پای ته ورسیږي، یعنې غنمو په مکمل ډول سره تولید شي. او بل موضوع چې هغه د کوکنارو کرلو خوش وختانه د لوزاتو په فضل سره د پکتیا ولایت کې کوکنار. او دغه موضوع چې وا اکسینونه وا نو ډیره فضای پښتنه وا موږ څکل تقریبا په دوو کمپاینونو کې چې په لومړي کمپاین د تعاون د مرض مقابل کې د واکسین تقریبا 80,000 دوزه واکسین د خصوصي سکتور یعنی هغه کوم کلینیکونه چې د پکتیا ولایت په ولسوالۍ کې دې کار کوي هغوی ته توضیح کړی چې د هغوی له لارې موږ ولسوالۍ کلیو ته بهرنو ته ورورسیږي. او په دوهم کمپاین کې مو تقریبا د 1,15,000 شاوخوا واکسین توضیح کړی ده او تطبیق شوی ده. او دریمه لړۍ د واکسینونو دغه اوس هم شروع ده او اوس هم د ځینو د امراضو په مقابل کې واکسین ده هغه دغه اوس هم جریان لري او د پکتیا ولایت بستر ولسوالۍ ته رسېدلی ده. او هر هغه دوست یا زما غږ اوري که فراوید وي او یا هم د ایم د ویترنال ډاکټر وي نو کولی شي چې د کرنې ریاست ته مراجعه وشي او دغه واکسین خپلې ساحې ته ورسوي. سروان صاحب، اکثر دوستانو سره داسې یو سوال پیدا کېږي چې تاسو دغه دومره غټ اندازه سره واکسین په څه ډول تطبیقوئ یا یو مثال د تاسو د دینه نظارت کوئ؟ اکثر دوستان دا سوال کوي ځکه مخکې دوی سره مخامخ شوی نو د دغه تطبیق لکه څنګه چې ما وخت وویل د کرنې ریاست مستقیمه د موسسه باندې تطبیق کېږي. دا د پکتیا په ولایت کې څومره کلینیکونه حیواني کلینیکونه موجود دي شخصي کلینیکونه دي هغه راوستل کېږي د هغوی سره په مشوره باندې د همو کاري د مالداري په کتو سره هغه اندازه ورته تقسیمېږي. او د نظارت خپله د کرنې ریاست د مالداري امنیت په غاړه باندې لري. او همدارنګه دوهم نظارت هغه چې دا هغه لږ څه تخنیکي ده چې د هغه حیواناتو څخه د کوم واکسین شوي دي یوه میاشت بعد دوه میاشتې بعد د هغې نه د وینه اخیستل کېږي د مایاتو په خاطر باندې تر څو چې آیا دې هغه انتیبادي تولیده شوې ده که نه ده، یعنې د واکسین ته شوی ده او که نه شوی. نو زه فکر کوم دا به د فرهنګ صاحب سوالونه وو. دا درې برخې
ډېره مننه.
او که چېرته
د بیا بم دغه نوبت تر کو بیر نوبت پدر کو تسل صاحب حبیبی صاحب وبښی حبیبی صاحب تاسو ته هم څو پښتنې پاتې دي چې جواب مونږ نه دی ورکړی. د زعفرانو د کښت مسله په دواړو ولایتونو پورې اړه لري او همداراس د مالدارو مسله هم په دواړو ولایتونو پورې اړه لري. مهرباني وکړئ تاسو هم لندن جواب ورکړئ.
د واکسیناسیون په اړه وملګري پوښتنه کړې وه، د هغې ځواب تسلسل ورته تشریحي ورته ورکړ. زموږ پروسیجر او د څه چې تسلسل وویل دا یو شی دي، په دې اړه زه توضیحات نه ورکوم. د غنمو په اړه مونږ سږکال خوشبختانه 200 تنه غنم راغلي دي. تسلسل مونږ د خبره یاده کړه، مونږ هم عیني پروسیجر سره دا غنم ویشو. یوه ملګری زنګ وهلی و چې تاسو په یوه جریب کې څومره غنم بزرویه یا کری؟ نو دا خو د ځمکو تر دغه استعداد پورې اړه لري، ځینې ځمکو کې زیات کي. خو په اوسط ډول 15 کیلو ګرامه په یوه جریب کې، یعنی هغه معمول ده چې مونږ یې ورکوو. بل ورور له تنګي څخه زنګ وهلی و، هغوی له دې نه شاکي وو چې په تنګي ولسوالۍ کې خلک د کرنې ریاست خدمات نه لري. دې ورور ته به زه ووایم چې خوشبختانه په تېر کال کې او په سږ کال کې د کرنې ریاست ټولو هغو سیمو ته چې مخکې خدمات نه وړاندې کول د مختلفو مشکلاتو په اساس لیلا الحمد خلکو د همغږۍ په واسطه وتوانېدو چې دې ولسوالۍ او دې سیمو ته ځانونه ورسوو. مونږ همدا اوس په تنګي کې دوی لویې د آبیارۍ پروژې لرو، یوه د زموج په نامه ده او بله یې دوآب په نامه، دوه سربندونه دي چې ټول ټول په دې 10,000,000 افغانۍ مصرفېږي. نو دوی د معلوماتو په خاطر ووایم چې په تنګي کې مونږ کار شروع کړی دی او د کال لپاره نور پروګرامونه هم لرو. توخي له زابل څخه ورور توخي له زابله زنګ وهلی و، هغوی د زعفرانو د توصیې په اړه خبره وکړه. د زعفرانو توصیه زمونږ په لومړیتوبونو کې ده. سږ کال مو هم شل قطعې په نمایشي ډول د کروندګرو ته مو پیاز ویشلي دي. دوی لا رسخه لاس رکو اندو سم ارزونه کو وقت نا وقت تا موږ مامورین ورځي دوی لا فتوت خالدنه کوي. نو په میدان ورده ولایت کې د زعفرانو توسعه ته هیله من یو ان شاء الله. اوسنی نتایج ښیي چې زعفرانو وده دلته ښه ده او په فیجرې کې حاصل هم زیات دی. له کیفي لحاظ هم باور لرو چې ښه کیفیت زعفران دلته تولیدیږي. نو په دې برخه کې هوډ لرو چې زعفرانو ته توسعه ورکړو. فکر کوم په همدې برخو کې سوالونه وو.
درست ډیر زیاته مننه کور ودان. بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکو او لاوریدونکو هم تمه ده چې لنډې پوښتنې وکړي چې ډیرو ته نوبت ورسیږي او زموږ مېرمانه هم ژر ځواب ورکړي. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ وردک صاحب. فضل هادي وردک صاحب.
نو دا شرط دا غویا ما چې د نورو مریدونکو وخت هم نیسی موږ تاسو خدمات نه شو دی باندې چاکته ولا سوالای کی کده دا دا راي تاسو باندې وخای نن نه تاسو له شرط هم دا یو خپل اثر دا وخت کوم وګونه چې مې وادوري لري په باور وکړه دا اوس دا اوس ته مارو چې دای هر وخت چې روشه دی موږ د څه په خالو خالو باندې کې ترتی نن ته باور وکړه دا باندې د موږ په نیمه باندې بوند نه خاطي نو نه ډیر مشکلات لیدو د هر نیګو
د وردک صاحب. نو څه ډول خدمت تاسو غواړئ؟ څه ډول کار غواړئ؟ خو دا زراعت او اصل مخره یعنی میوه مخه حاصل ورکوي. تاسو څه غواړئ له حکومت نه؟
خبر
وردک صاحب بس واضح کړنو ما غوښتل چې ته خبره دې واضح کړي. پر حال بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
عبدالعظیم د هلمند ولایت نه تر سره پاړی کوي.
مهرباني کوئ عبدالعظیم صاحب.
زما پوښتنه د وردګو د ولایت د رئیس صاحب نه دا ده چې د دې پروژې د دولت تر حاکمیت لاندې په هغو ساحو کې دي که نه د مخالفونو په ساحو کې هم دې پروژې عملي کوي.
صحیح. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب خبري وکړئ لطفا یو څه ژر. خیر دوی خبري ونه کړې. بل یو ته نوبت ورکو. آزادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب. خبري قطع شوې. خیر بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده میکروفون ولایت په ولایت خبرونه.
السلام علیکم. مولانا نصر خان غیرت کوچای دی لوګر نه کوم ته سره تماس کړم.
مهرباني کوي کوچای صاحب.
ورور دې کوم مشکل دا راته یا دې وردا بوله دې زرات له رئیسانو له ګول مقامات نه موږ دې ورته ګل مې دې مالداري دې ساتي چې کوچانه ته ګټه څه دما دې مالداري دې ساتي رسې دې دا د پاکستان لارې باندې دې ګور په افغانستان کې دې نه کوچانه باندې باندې کوچانه ته دې ستانه دې مالداري دې دار کې نشته. نو باید دغه ته متوجه شي دا ګول ماسل
صحیح. ډیر زیات مننه کوچی صاحب. بل اوردون خیر لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
مننه. سلامونه له کله ډاکټر منصور مجاب هم له کابل څخه مړی کني ولدم.
مهرباني.
ښه موضوع ده. ګورې زه کله چې یو نظر وړاندې کړم یو پوښتنه وکړم چې دا د وردګو منطقه چې دا ډېر غرونه لري حاصلخیز ځمکې پکې کمې دي او خو یوه ښه خبره ده چې خلک یې تحصیل یافته دي او ډېر خلک ځوانان د زراعت پوهنځیو نه فارغ شوي دي. خو بدبختانه ډېر ځوانانو حتی یوه رساله حتی یوه مقاله نه ده لیکلې د باغونو د اصلاح کولو او د زراعتي موادو د ښو لاسته راوړنو په خاطر باندې حتی یو کتاب نه دی لیکلی. اکثره کرهڼه په وردګو کې په چانس او تصادف باندې ده. پدیمانا کچری خدایی خاص ولا هغه دی کنی دی دغه لپاره کومه توجه نکړي. یعنی پدیمانا کچری او سالی و دی کولای شي چې حاصل واخلي که آفت یا مرض پراغلو دی هیڅ نو مهارت دی جوګیری نه لري. نو دغه مې پوښتنه ده چې دی آیا څنګه کولای شي هلته د سیمینارونو لخوا نه او دغه باغدارانو ته دغسې ورکشاپونه ورکړي تر څو وکولی شي یعنی د دوی دغه حاصل سطح لوړه کړي. یعنی دی کوم دغسې یو کتاب تر اوسه نه دی لیکلی چې هلته یعنی دی چې هوا ګرمېږي مرض سره خفته کېږي څنګه وکړی او نو دغه یعنی میوه څه وخت تاسو راټول
کړی. بله دا اساسی پوښتنه ده. تاسو ته به ځواب ووایئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، یوازې تاسو ته نوبت درکوو، بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او میلمنو ته وروسته احترامونه او نه کسې احترام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
د پکتیا د پوهنې رئیس صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې د آریوب چې ډېرې د جلغوزو ونې لري، ښه ځنګلونه لري، متاسفانه هیڅ توجه نه ورته کېږي. خلک ډېر په بې رحمۍ سره وهي،
ونې وهي،
ونې وهي، جنګلات وهي، خو دوی هیڅ توجه نه درته کړی. او بل دلته ډېر چاپ هم کرل کېږي، هغو په باره کې دوی څه پورې کومه
صحیح. ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. نو لومړی حبیبي صاحب، تاسو مهرباني وکړئ هغه پوښتنې چې تاسو ته متوجه دي که لنډ لنډ ځواب ورکړئ.
کومې پوښتنې چې ما ته متوجه فضل هادي وردک صاحب زنګ وهلی و له کابل څخه. فضل هادي صاحب شکایت درلود چې موږ مشکلات زیات لرو. بښنه غواړم، له
چک څخه زنګ وهلی،
مشکلات زیات لرو. زمانه ما مشکلات مونږ فقط دغه څه په اړه خبرې وکړي چې کوم وکړي دي مشکلات. خو زمانه هم چې د کروندګرو مشکلات لا هم په زرونو او په سوونو خو دي، په زرونو دي. نو مونږ د مشکلاتو د ټولو مشکلاتو د حال نه دي ویلي. همدا اوس هم ما مخکې تاسو ته وویل چې مونږ سړو خونو ته اړتیا لرو. زمونږ 30,000 میتریک ټنه تولید په 1,500 میتریک ټنه سړو خونو باندې خو نه حل کېږي. همداشان مونږ تر اوسه هم د سورت او درجه بندۍ په برخه کې کافي زیات مشکلات لرو. خوشبختانه سږ کال مونږ وتوانېدو چې یو د سورت او درجه بندۍ مرکز په میدان ښار کې جوړ کړو. د هغې چارې تقریبا په خلاصېدو دي. خو بیا هم زه وایم چې دا د سورت او درجه بندۍ مرکز به ونه شي کړی چې د ټول میدان وردګو مړې سورت کې او دلته درجه بندي شي او په ستانډردونو سره سمې مارکېټ ته عرضه شي. زه د ورور سره منم چې مونږ لا هم کافي زیات مشکلات لرو په سیمو کې، په تېره زراعت په برخه کې، مونږ د مارکیټ په برخه کې لا هم کافي مشکلات لرو. زمونږ یوازې تولید باید زمونږ هدف نه دی او نه به وي. مونږ غواړو تولید تر څنګ د مارکیټ په برخه کې هم کار وکړو، د سورت او درجه بندۍ او پروسس په برخه کې کار وکړو. نو د زمونږ فعالیتونه په سیمو کې په نمایشي ډول، نمایشي ډول په دې معنا که مونږ یو ښه باغ جوړوو په هغه سیمه کې، دا په دې معنا دی چې مونږ کروندګرو ته ښیو چې که په تخنیکي لحاظ د ښي ورایټیو په لرلو سره کوم باغ کېږدو، ادې تولید دومره دی. مونږ هر دهقان ته په جداګانه ډول رسیدګي نه شو کولای. دا د کرنې ریاست وظیفه هم نه ده چې هر دهقان
آیا ورکشاپونه ورته جوړوي نه، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مجاز وویل ورکشاپونه لاره دی.
طبعا ورکشاپونه یو لاره، ورکشاپونه هم ده، یو هدم ورکشاپونه ورته کړی دي، د هاقینو ته ورکړي دي. خدا هم کافي نه دی. تاسو پوهیږئ چې د کرنې ریاست هم په خپلو د خپلو امکاناتو په محدودیت کې کار کوي. یعنی نشي کولای چې هر دهقان ته ورکشاپونه ورسوي. خو معمولا لیف کې فارمران چې ورته وایي، زموږ مخکښ دهقانان چې د هرې ولسوالۍ څخه دي، هغوی په کال کې یو ځل دوه ځلې ټرینینګونه اخلي. ټول خو یې نه، بعضې زه مشکلات منم د دې ورور سره مشکلات لرو او په حال کې به انشاءالله په ګډه کار کوو. بل ورور عبدالعزیز له هلمند زنګ وهلی و، هغوی د پروژو خبره کړې وه چې آیا تاسو د دولت تر حاکمیت لاندې ځایو کې پروژې عملي کوئ. دې ورور ته زه وایم چې د زراعت فعالیتونه تر ډېره ولسي فعالیتونه دي. ډېر تر کروندګرو پورې اړه لري. خوشبختانه سږ کال او تیر کال زمونږ د فعالیتو پر وړاندې کوم امنیتي خاص خنډ موجود نه و. مونږ وتوانېدو حتی ما مخکې مثال درکړ چې د په تنګي سیمه کې مونږ په تنګي سیمه کې هم وتوانېدو چې پروژې پلي کړو. همدا اوس یې کارونه روان دي. نو زه داسې فکر کوم چې که ولسونه مونږ سره همغږي وي، کروندګر مونږ سره همغږي وي، انشاءالله د کرنې په برخه کې، کرنې او مالدارۍ په برخه کې سیاسي مسائل ډېر خنډ نه ګرځي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. او اوس تسل صاحب، تاسې مهرباني وکړئ که لومړی د دې کوچیانو مسئلې ته ځواب ورکړئ. ستاسو په ولایت کې هم کوچیان شته او په ډېرو سیمو کې کوچیان د شکایت لري چې د حکومت لخوا هېڅ توجه نه ورته کېږي، نه د مالدارو سره د درملو په برخه کې او د آفتونو مرضونو په برخه کې او نه د څړځایونو په برخه کې. په ډېرو سیمو کې د دوی څړځایونه غصب شوي دي. په پکتیا کې څنګه د وضعیت؟
بله فرمان صاحب، د کوچیانو په اړه زه درمه ویلی شم چې دغه واکسینونه چې وختي مایاد کړل، دغه اکثرا د وړو حیواناتو لپاره وو او وړه حیوان ډېر کم لري. یعنی په دې مانا چې موږ تقریبا اتیا چې اوسه پنځه اتیا فیصده پورې کوچیان کول کېږي په همدغه واکسینو په واسطه باندې. یعنی هدف مو دا ده هغه واکسین، د واکسین تقریبا اتیاونه تر پنځه اتیا فیصده پورې کوچیان مستفید شي. پاتې شوه د څړځایونو مسله. څړځایونه رښتیا هم ډېره لویه مسله ده. اکثر ځایونو کې څړځایونه اوس په کرنیزو ځمکو باندې بدلېږي، بعض ځایونو کې باندې سهارتونه او ښارګوټي جوړېږي او بعض نور ځایونو کې هم د غصب مسایل دي. نو په ټوله کې د دولت د پالیسۍ په هغه باندې چې اوس عموما د لوی د ځمکې تقریبا د ځمکو ملکیت د کرنې ریاست نه اخیستل شوی ده، د اراضي په نامه باندې بله اداره یا شوې ده، هغې ته ورکړل شوی ده. نو د څړځایونو په هکله دومره فقط ویلی شم چې تر اوسه پورې څړځایونه رښتیا هم د ډېر لوی سترګواښ سره مخامخ دي. د څړځایونو یو ډېر لوی مدیریت ده چې دغه مدیریت د کوچیانو د قضارچات په برخه پورې اړه لري. یعنې که چېرې موږ کوچیانو ته ټرینینګونه د څړځای په اړه ورنه کړو چې د څړځای نه باید څنګه استفاده وشي، نو څړځایونه به رښتیا هم د ډېر خراب حالت سره مخامخ وي. په تیره هفته کې د تیرو تقریبا لس ورځو کې د کوچیانو عمومي رئیس فیضان صاحب هم پاسیاره تشریف راوړی وو، له هغوی سره مو هم له نږدې نه په همدغه موضوع باندې خبرې وکړې. دوی هم کوچیان راغوښتي وو، د هغوی ستونزې هم همدا وې چې څړځایونه عموما د غصب سره مخامخ دي. خو خیر، د غصب موضوع کېدای شي دولت له حاکمیته پورې اړه ولري. تر ډېره د کرنې ریاست فقط د څړځایونو په احیا کې رول لوبولی شي چې مونږ په راتلونکي کال کې د اولکي په نامه باندې یوه ساحه د پکتیا ولایت د ګردیز بربوطه ساحه ده. په دې کې یو نمونوي څړځای د کوچیانو لپاره په نظر کې نیولی شي چې هغه مسیر کوم کوچیان چې په دغه مسیر باندې تېرېږي، چې داسې یو پروګرام ورته ولرو چې دغه کوچیان یو ځل هغه څړځای ته ورولو له نږدې نه او هغه څړځای په سترګو باندې وګوري، د هغې مدیریت باندې پوه شي. دا نه په دې معنی چې پروان صاحب څړځای داسې یو سیزوال تخنوقات ورته جوړېږي د احیا نه وروسته چې باید په کومو معینو ورځو کې د یوې برخې نه استفاده وشي د څړځای، په کومو ورځو کې دویمه برخې نه او درېیمه څلورمه همداسې، تر څو چې دغه حیوانات په دوامداره توګه خوراکي خوراک ځانته ولري، علاقه ولري. او که چېرې تاسو په یو ځل باندې دغه حیوانات په یوه ساحه کې خوشې کړو تر دغه علاقه او بېخې کې وباسي، نو دا څړځایونه ټول رښتیا هم زموږ د باندې ځي. نو په دغه اړه مو د کوچیانو د عمومي ریاست سره هم خبرې کړې. بله خبره، یو روښ زنګ و د ځاګیاریوب د ځنګلونو مسله یاده کړه.
بله،
د ځاګیاریوب ځنګلونو رښتیا هم ځنګلونو د پکتیا د ولایت لکه وختي چې اول سرته معلومونه وکړه، تقریبا د ټول مساحت 19.1% تشکیلوي او په دې کې تر ټولو مشهور هغه چې دغه ځنغوزی ده. نو خلک په یو حاله پورې پوهېدلي دي او اوس د ځنغوزی په ارزښت باندې هم دوی پوهېدلي دي. ځنغوزی تقریبا ډېر ښه مارکیټ لري. نو اوس که چېرې خلک قطع ځنګل قطع کوي، هم د ځنغوزي ونه نه قطع کوي، نو بیا هم په تېره د ځنګلونو د قطع کولو مسله هم یوه ډېره لویه ملي مسله ده. سلام صاحب، چې د موږ فکر وکړو د ژمي د سم سخت موسم او واورې وي او برق نه وي، د سون لپاره کوم مواد نه وي، د سکور مخې کې کومه ونه ولاړه وي او د هغوی ماشومان هلته د یخ څخه جوړیږي.
شاید مسله دومره نه تر دې پراخه، یعنی د لپاره چې په نورو سیمو کې لرګي خرڅ کی شاید په دې برخه کې وي، د سونګ لپاره خو دومره ډیره ونی نه وحل کیږي. اما دا مسله په ځینو سیمو کې په دې شکل سره حل شوې ده چې تحصیل سپینګیرو قومي مشرانو سره خبرې وکړي او ورته وایي چې دا ستاسو د وسو راتلونکو نسلونو سرمایه ده. دا وساتې
بله رازم، یعنی په دې کې د سونګ مواد هم سره د سونګ لپاره هم اکثر قطع کیږي. خو خیر، هغه ما وختي وویل چې تقریبا ډېر لویه مسله ده چې د معدن وزارت او همدارنګ د اوبار وزارت باید برخونه هغه ته. خیر، هغه مسله ډېره لویه کیږي. دا بسو همدغه د خلکو اتحادیې ټولنه ده. اوس په پاسیا کې شکر د خدای ده چې د الله فضل ده قومي تړونونه موجود دي. د یوې ونې په وهلو باندې تقریبا د 5,000 روپیو پورې جرمه ټاکل شوې ده. او په هغه ځینته پیمانه باندې دلته د الله فضل ده ځنګونه نه قطع کیږي. خلکو کې هم د غیامه پروګرامونه هم څه ده، خو په خلکو کې خپل وسیو شعور ته رسمه نو قطع نه شي. همدارنګه بله مسله چې وایه د سوس هم په رښتیا هم په غازي اړیکو کې سف کرل کیږي. ما وختي د کوکنار یادونه وکړه، هیلله هم په د پکتیا ولایت کې کوکنار څه کړي، اما سف کرل کیږي. د سیاست په بدیل نه کولای شي چې په همدغه باغداري سره او همدارنګه د زعفرانو په کارونه سره تقریبا ډېر ښه حاصل لري. او د دې ترڅنګ زیره دا ینجا تقریبا د دې په تاریخ باندې موږ نوی کار شروع کړی دی چې دا هم په غرنیو ساحو کې په نرمي ډول باندې کارول کېدلی شي. د چاسو بدیل بهترین بدیل ده، او ان شاء الله هغه چاسو سره لاس سره وي دغه څنډه به
دغه نور تولیدات څخه دی. بله صاحب، یو مسله بله چې ډاکټر صاحب مجاز ورته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په اسانه ژبه کې چیرته کتابونه دغه خلکو چې له زراعت څخه فارغ شوي دي، دوی ویلي کې مثلا د بوټو نباتاتو ونو باغونو د آفتونو په ارتباط، د حیواني ناروغیو په ارتباط، مثلا که یو اوریدونکو مخکې ویل چې مڼې وچی شي، د دې لپاره باید داسې ساده کتابونه وي، او ستاسو د کرنې ریاستونه هم کولای شي چې له خلکو سره په دې برخه کې کومک وکړي او یو اته پیسې ورکړي چې دوی دا ډول کتابونه ولیکي، او یا هم د کرنې او مالدارۍ په وزارت باندې ومني چې دا ډول کتابونه په اسانه ژبه درته ولیکي. یو دا مسله ده، په دې اړه نظر ستاسو غواړو. او یو مسله بل ده چې آیا تر اوسه پرې چې په زرګونو زرګونه کسان د کرنې او مالدارۍ له پوهنځیو څخه په مرکز او نورو ځایونو کې فارغ شوي دي، له نورو پوهنتونونو څخه، هغوی عملا راځي ولایتونو ته عملي کار هم کوي او کنه دوی ټوله په دفترونو کې غواړي چې ووسي او هلته کار وکړي او عملي کار هیڅ نه کوي؟ اول تسل صاحب تاسو وایست لنډ.
ډېر ښه پوښتنه ده فروان صاحب. په ټوله کې چې موږ د سواد کچې ته وګورو، بازګر سواد کچه نسبتا کمه وي، او کتاب مطالعه د هغې لپاره ځکه کنه کوم چې هومره موثره وي. موږ فقط کولای شو چې بروشورونو او د پیغامونو له لارې نه چې دغه توضیح کړو، او هغه یو تصویري شکل باندې یو شی دي ته ورسو. دا د دې په ځای باندې هغه ده،
یعنې له کتاب هم په یو شکل سره تاسو سره استفاده کېدای شي. وبخښه، هغه ده چې په یو کلیک کې یو څوک باسواد وي، دوی ورځي هغه ته وایي چې په دې اړه معلومات راکړي.
بله بله، زراعت سره څه یو ډېر زیرې د بزګرانو لپاره لرم چې څنګه به باخه کې. نو هغه دا چې په دې نږدې راتلونکي متاسو شاید شاهد وي چې د کرنې وزارت د کال سنټر په نامه باندې یو شماره فعاله کړي، چې دغه شماره له لارې به ټول بزګران کولای شي چې له همغه خپلې ولسوالۍ له خپل کلي نه دې سره اړیکه ونیسي او خپل مشکل ورته ووایي. نو هغه مشکل کې ده چې مستقیما عملته ځای په ځای حل شي. نو تاسو هم فشار هم په ځای ده، خو ځوان لدینه معاصره طریقه باندې وی چې موږ نمایشي قطعات لرو په مختلفو ولسوالیو کې، او دا ډول د باغونو دی، په د باغونو او د غنجاتو د غنمو د سبزیجاتو مختلفه نمایشي قطعات لرو په ولسوالیو کې. هغه د هغه هدف انداز چې باید د قانون داسې عمل لږ نه زده کړو چې د امراضو کنټرول، د حاصل د ټولول، کرولې نه شروع ته رفع حاصله پورې دغه ټول مراحل ډېر عمل انځنه ځکړي. نو بیا هم د دوه برخه سوال مو سیده د کرنې پانځي د محصولینو په اړه باندې راځي. د کرنې پانځي د پانتون سره سکل موږ یو فرونت دی، یو سالون لاسلیک چې دغه سالون لاسلیک په لمخ نه به د کرنې پانځي محصولین وکولای شي چې د ریاست وزارت د څومره فارمونه چې دي یا د دوی نمایشي قطعات چې دي د هغوی نه لیدنه وکړي او په فارمونه کې عملي کار وکړي، ترڅو هغه شی چې دوی په پانتون کې په او څنګه چې هغه په عملی ډول باندې هلته تاسو دکې.
درست ډیر زیات مننه انجینر صاحب حبیبی تاسو هم که په دې اړه خپل تبصره وکړئ مهرباني
مننه سروان صاحب ډاکټر صاحب منصور فکر کم زنګ وهله و غوی دی علمی مواد د کمښت نه په خپل ژبو تاسو ته کوه واقعا مونږ دا تاسو منو په ولاتو کې په کرنې او مالداری په برخه کې په ساده ژبه په ساده الفاظو کتابونه کم موجود دي خو بل ستونزه دا ده چې د کرنې وزارت په دې تیرو کالونو کې تحقیقات څخه زیاته وده نه ده ورکړې مونږ لا هم اړتیا لرو چې په کرنه کې تحقیقات وکړو په تحقیقي رسالې ولیکو او په کلیو او بانډو کې هغه واقعي وضعیت معلوم کړو له هغې نه وروسته د کرنې انکشاف د تحقیقاتو د معلوماتو په رڼا کې وکړو دا شی زه منم چې لا هم ضعیف دی هیله لرو چې د کرنې وزارت او مونږ وتوانیږو په راتلونکو کالو کې تحقیقات قوي کړو تحقیقات زمونږ یوه لویه اړتیا ده بله موضوع د هغه وه
د آیا د کرنې د وزارت د کرنې د پوهنځیو فارغان عملی کار کوي کنه ستاسو کلو بانډو ته ځي او کنه
تر ډیره دا 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 شی معمول نه دی ته یو هدا ځینې محصلین مونږ ته راځي د کرنې د فاکولټی نه مونږ یې بعضو ولسوالیو ته او په مرکز کې بعضې نمایشی که تو تمریفی که او خواقه کافی ندی سکال مونگ دی پانتو سرسنگ لیلا الحمدی ولویا قوریا جوڑه و ورپسنگ حال تا یو نمایشی فارم جوڑه و چه پا دی صورت که با مونگ وطوانی گو چه دی پانتو سرسنگ محصلینو تا دی ذکر شرایط آماده کو نو دغه پیشرفت سکال انشالا مونگ دبره ای که دی کال لپاره با وطوانی گو چه دی کرن محصلین دی کرن پانزه محصلین او دی کرن ریاست فعالیتونه سر همغاگی و چه اگوی وطوانی گزمونگ پا فارمونو که کار وکی پا عملی توگه خو پا طوله که روز پوره پا دی برخه که کافی سندی شوی
دیر مننه سلامت تو سیب کور ودان کسم دی کرن یو مالداری په برخه کې لا هم ډیره پښتنې پاتې شوې د کپالنې په برخه کې د موچیو د شاتو د موچیو د روزنې په برخه کې خو ما اول کې ویل لوریدونکو مې مغشتل ملمنو چې لاندې پښتنې وکي او لاند ځوابونه ورکړي چې اکثره مسایلو ته توجه شي او ځواب ویل شي خو خیر پراتونکو کې به په دغه موضوعاتو هم خبري وکړو د میدان وردګ د کرن یو مالداری رئیس انجینر صاحب حبیب الله حبیبی او د پکتیا د کرن یو مالداری رئیس شاغلی ولید احمد تسل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ تاسو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پوری دوام کوي
اصلي وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملک کې به مې نو یار مې اس میں نصیب پر تو ملکو کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر تو ملکو کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پر تو ملکو کی دے مینا وے یار مینا وطن په هديرو کې خاورې شوم کدو وطن په هديرو کې خاورې شوم اصلي وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملکو کې دې مې نو یار مې نو اوس مې نصیب پر د ملکو کې دې مې نو یار مې وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملکو کې دې مې نا
وطن تبوزي.